سره هم مرکه کړی او د کابل د یو شمېر ښاریانو نظریات هم راخستي. د دې راپور له خبرېدو وروسته بیا هم د بشري حقونو په موضوع کې تمکیږو. د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام د تخبرو
که څه هم د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې کوم تازه پرمختګ نه دی شوی، خو عدلي او قضایي ارګانونه وایي چې د فرخوندې د وژلو په تور لنیول شوو جدي څېړنې روانې دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د فرخوندې د وژلو په تور څه کم 50 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هڅې روانې دي چې د فرخوندې په قضیه کې نور تورن هم ونیول شي.
هغه کسان چې د خلکو لخوا پیژندل کیږي او یا دا چې کشفي او امنیتي ارګانونه یې په نښه کوي موږ یې نیسو. تر اوسه مو د دې قضیې په تړاو ډېر کسان نیولي او لږ یې پاتې دي. جدي هڅې روانې دي چې هغوی هم ونیول سي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په 9 نیول شوو کې 19 پولیس او نور ملکي کسان دي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د موظفو سارنوالانو نظر ولري، خو لوی سارنوالۍ وویل چې د دوی اصول اجازه نه ورکوي چې په روانو تحقیقاتو کې درېمګړی شامل او یا له سارنوالانو او یا له تورنو سره خبرې وکړي. خو د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی تېره ورځ آزادی راډیو ته ویلي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د تورنو دوسیې مربوطې محکمې ته وسپارل شي. وویشت کلنه فرخونده د تیر لمریز کال د هود په 28مه د کابل ښار شاه دوشمشیره زیارت ته سیرمه د قران د سوځولو په تور د یو شمېر قهرېدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو لومړی ووژل شوه او بیا ورته اور واچول شو. دا پیښه د هیواد په مرکز ولایتونو کې عامو خلکو، مدني ټولنې، سیاستوالو او مختلفو سیاسي ګوندونو د غونډو او مظاهرو په کولو سره غندلې او د پیښې د عاملینو مجازات غوښتې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د قضیه سیړلو ته د حقیقت موندنې یو کمیسیون وګماره. کمیسیون د یوې اونۍ سیړنو وروسته رسنیو ته وویل چې فرخونده بېګناه وه او د جرم له اثباته پرته وژل شوې ده. د دې کمیسیون یوې غړې فوزیه کوفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حقیقت موندنې کمیسیون د خپلو سیړنو نتایج جمهوري ریاست ته وسپارل.
جمهور از ما تقاضا کرد که قسمت اعاده اعتماد زنان افغانستان و جلوگیری از
جمهور رئیس از من نو غختل چه د خزو د باور د اعاده کولو او پرتلونکی کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ورته راپور ورکړو. من راپور ورکړ خو جمهور رئیس ویل د قضیه د عدالت تر تامینیدو او د محکمې تر حکم پورې هم وساري.
د افغانستان دینی عالمانو دغه وژنه د شریعت له پلوه ناجایزه ګڼلې او ویلي دي چې په داسې مواردو کې یوازې عدلي او قضایي ارګانونه او د هیواد نافذ قوانین د پریکړو حق لري، نه عام خلک. کارپوهان وایي حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر پر نورو قانون پلی کړي. اوس به د فرخوندې د قضیې په اړه د دیموکراسۍ لپاره د افغان میرمنو د بنسټ د اجرایي رئیسې همیرا حقمل مرکه هم واوري. امنیتی ځواکونه وایي چې تر اوسه یې 9 کسه نیولي چې د فرخوندې په قتل کې تورن دي. ستاسې په نظر دغه اقدامات کافي دي؟
تر وهغه خو چې دوی دغه اجرا تر اوسه پورې کړي دي، کور یې آباد شي. اما د بلې خانه کله چې د قضیې رونوالي ته ګورو او هغه مدارک او اسناد چې په دې ارتباط باندې موجود دي، یعنې پوره او کافي اندازه عکسونه شته دي، فلمونه شته دي، ویډیوګانې شته دي او پروفسیمات شاهدین شته دي چې دغه ټول په خپله هغه د هغو کسانو هویت څرګندوي چې په پروفسیمه کې هلته په منطقه کې د دو جنایت د اجرا په وخت کې موجود و. بنان په دې کې زموږ امنیتي ارګانونه خصوصا پولیس یا پاتر غلایده چې دوی تقریبا د یوه میاشت تېره شوه د دې موضوع نه چې په دې تر اوسه نه دي توانیدلي چې د دې جنایت ټول مرتکبین ونیسي. هیله من دایم چې په ډېر ژر وخت کې دوی وکولی شي چې د پېښې ټول مرتکبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، په شمول د هغو ټولو پولیسو چې هلته په منطقه کې د ناظر په شکل باندې موجود وو او هېڅ نه وه عمل د جنایت د مرتکبینو اړوند نه څرګندوه.
عدلی او قضایي ارګانونه وایي چې د دوی دوسیې تر یو حده څېړلي، خو بیا وعده ورکوي چې یو هفته وروسته یا 2 وروسته به دا دوسیې وڅېړل شي. ستاسې په نظر دغه کې لږ ځنډ نه دی راغلی؟
ډېرې سختې او شدیدې ستونزې چې موږ ته پیدا دي او د موږ لمنې نیولې ده د عدلي او قضایي نهادونو د فساد له وجې دی. خو فساد هلته حاکم دی، هغه تشویشونه هم چې د خلکو ته موجود وي دغه دي چې د دې مسلې یا قضیې ته بل کوم سیاسي تصمیم ونه نیول شي. زه فکر کوم چې د افغانستان متدین مسلمان خلک په هېڅ وجه باندې د دې قضیې شان نه پرېږدي. دا قضیه باید وڅېړل شي، مرتکبین یې په شر مجازاتو باندې باید محکوم شي.
داسې ویل کېږي چې ځینې دولتي چارواکي د پولیسو ځواکونه زور راوړي عدلی او قضایي ارګانونو کې مداخله کوي چې ځینې تورن خوشی کړي. ستاسو نظر څه دی په دې سکه؟
خلکو تشویش هم په همدې ده. پولیس قطعاً حق نه لري چې کله چې هغه موضوع د دوی د صلاحیت نه وروسته په هغو کې مداخله وکړي، او که چېرته په دې کې مداخله کړي، په خپله عدلي قضایي نهادونه باید د دې مداخله مخه ونیسي، او د دې نه باید دوی شکایت وکړي، رسنیو ته باید وویل شي، مطرح شي. که چېرته بیا دولت نشي کولای چې د دې مخه ونیسي، د افغانستان خلک فعلا دې ته حاضر دي چې د دغه قضیه په هر ترتیب چې ده باید وڅېړل شي، او مستقبین د پیښې باید مجازات شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان نه غواړي چې ښه حکومتداري په دې ملک رامنځته شي. د څومره مرستې چې ورسره شوي په همدې خاطر چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي او یو ښه حکومتداري رامنځته شي، دې قضیې د افغانستان اعتبار ته څومره زیان ورسوه؟
متاسفانه افغانستان خو مخکې هم چندان اعتبار په بین المللي ټولنه کې نه درلود. خو هغه قضیه او پیښې چې په دو نوي نظام کې مطرح کېږي، واقعا د افغانستان حیثیت او اعتبار او بین المللي پرستیج ته په نړیواله کچه باندې ډېره صدمه رسولې ده، ځکه چې هغه کسان چې په دغو سیمه کې موجود و، هغه کومه جنګي ډله رسوله نه وه، نه هغه طالب و، نه هغه داعش و، نه هغه کوم نورې جنګي ډله وې، هغه عام خلک وو چې په دغو سیمه کې وو. بنابراین کله چې افکار په دغه شکل فاسد وي، په دو شکل باندې مریض وي، نو هغه هیواد په مجموع کې هم د حیثیت د لحاظ او هم د اعتبار د لحاظ او هم د انسانیت د لحاظ او هم د اسلامیت د لحاظ داته پوښتنې ژوند لاندې رسي. زه فکر کوم چې نه تنها د بین المللي ټولنې په وړاندې، بلکې د خلکو په وړاندې عین ستونزه موجوده ده. خلکو هم هغه خپل اعتبار او اعتبار په دولت باندې د لاسه ورکړي.
مېرمن اقمل، کامیاب اوسئ. تشکر.
مننه.
په دې اړه به د خلکو نظریات هم واورو چې د فرخوندې د پیښې د عاملینو په مجازاتو تاکید کوي.
زه سلطان محمد د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. د فرخوندې په باره کې دغه خلک چې دوی داسې یو بد چلند کړی دی، دوی هیڅ دولت کوم اقدام نه کوي، او هیڅ د دې باره کې کوم د خلکو ته هیڅ کوم یو اقدام نه ښوده. دوی باید درست مجازات سي، دوی درست باید حکم د اعدام په هغه صادر سي، ول چې دا خلک بیخي ذاتي له دې دولت نه ناراضه.
اگر چې د فرخوندې موضوع خو ټول نړۍ ته معلوم او څرګند ده چې دا یو ډېر لوی انساني او بشري جنایت و، چې داسې جنایت د افغانستان په تاریخ کې تر ننه پورې ترسره شوی نه و.
خلکو فرخونده بېګناه همده وژلې ده، هغه خلک باید ونیولسي او خپله جزا ورکوي. حکومت باید همداسې پرې نه دي، ځکه که نه دا پرېښودل سبان ورک خلک همداسې راجېږي، همداسې کارونه کوي، باید دې ته غټه توجه وشي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سئ. په دې خبرونه کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د مالیې او محصول ټولولو په هکله خبرې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مسؤل رحیم الله رحمه ملمه دی. رحمه صاحب شرغلس، په پیل کې کراتو وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د مالی ورکول په حق له څول سوي.
تر هر څه د مخ خپل سلامونه او نیکی هیل ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د سوال په حق له باید وایم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون په 23 ماده کې د مالی او د محصول د ورکړې په حق له حکم وجود لري. یعنی په دې معنا چې د اساسي قانون د 23 ماده حکم کوي چې هر افغان مکلف دی تر څو دولت ته مالیه ورکړي، او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې هیڅوک غیر د قانون د حکم نه مکلف په تادیه د مالیه نه ده، او دغه د مالیه طرز د ورکړې او یا د تحویل دا د ځانګړي قانون په اساس باندې تنظیمیږي، او په دې اساس باندې اشخاص او افراد مکلف دي چې دولت خپل مالیه ورکړي.
لکه څنګه چې د اساسي قانون له مخې هر افغان مکلفیت لري چې دولت مالیه او محصول ورکړي، که دا راتواز چې دغه مالیه چې راټولیږي په کوم ځایونو کې مصرفیږي؟
مننه پدې اړوند خو دلایل خدای دې چې دولت غیر له دینه چې خپل عایدات ولري او عایدات خپل مالی له طریق نه باید پوره کړي او بیرته کوم مصارف چې دولت لري له دې لارې نه خپل مصارف پوره کړي، نو ایجاب دې کوي چې دوی د خپل وګړو نه مالیه راټول کړي او مالیه په داسې شکل باندې باید راټول شي چې له یوې خوا نه د دولت ضرورتونه پوره کړي او بل د مالیې د ورکړې لپاره داسې قوانین او داسې اصول باید وي چې هغه د اجتماعي عدالت پر بنا باندې ولاړ وي. له بلې خوا نه دولت غیر له دې نه چې مالیه او محصول را ټولوي د خپلو وګړو نه، د دې اندازه باید ډیره په داسې شکل باندې ظالمانه نه وي چې هغه د ولس او یا د وګړو د توان نه او یا د قدرت نه وتلي وي. نو دغه تناسب چې له یوې خوا نه د دولت ضرورتونه باید پوره سي، له بلې خوا نه د مالیه ورکوونکو توانایي او قدرت دا په نظر کې ونیول سي او په شفاف او واضح توګه باید وګړي دولت ته مالیه ورکړي او دا یو مستقیمه رابطه دی ولس او د دولت ترمنځ هم جوړی دولت له ولس سره وصلی.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
د مالیه د اندازې په حق له اساسي قانون څخه پیشبینی کوي، یعنی که په مشخص ډول واسټې له څومره عایدو څخه باید څومره مالیه راټول سي.
پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون په دوه اویاومه ماده کې د مالیه ورکولو اندازه او مقدار تعین کړی ده. د دې ماده په اساس باندې هر هغه څوک چې له 15,000 یوې افغانۍ نه بیا تر 2,000 افغانیو پورې عاید ولري، هغه اشخاص به د مکلف دي چې 2% مالیه دولت ته تادیه کړي تحویل کی. او همدغه راز د 2,000 ویوی افغانۍ نه بیا تر 100,000 افغانۍ پورې یا تر 1,00,000 افغانۍ پورې اشخاص او افراد مکلف دي په دې باندې چې خپل 10% مالیه دولت تحویل کی. او همدغه راز له 100,000 ویوی افغانۍ نه او لغنه اورپورته 40% مالیه باید دولت ته تحویل کی. او دغه مالیه او محصول دواړه نه تنها داسې په حقیقي اشخاصو باندې دي، بلکې په حکومي اشخاصو باندې هم د یو معیار له مخې او د دوی د عایداتو پر بنا باندې دا مکلفیت په دوی باندې هم ده چې په دواړه، یعنی حقیقي اشخاص او حکومي اشخاص دواړه، باید مالیه تحویل کی.
په پای کې تاسو په افغانستان کې د مالیه ورکولو لړۍ څه ډول ارزوي؟
متاسفانه په دا وروستنی لسیزه کې د زینو اساسي او غټو مشکلاتو لواجنه دولت په دې باندې مقادر نه و چې لکه څنګه سي ایجاب دي کې لکه څنګه سي قانون حکم کوي مالیه راټول کړي. خپل وګړن د اداري فساد مشکلات پکې وو، د امنیتي ستونزې وې او راز راز ټولنیز او اقتصادي ستونزې. ولې په هر حال لدی سره سره دولت د دې لپاره چې خپل عادي او انکشافي بودیجه له دغه مالیاتو نه یا له دغه عایداتو نه په شفاف ډول باندې تمویل کړي او پوره کړي، د دې لپاره ایجاب د دې کوي چې دولت خپل عایدات د مالیه ورکوونکو له طریق نه پوره کړي. نو په دې خاطر باندې اوسنی حالت کې پکار دی چې دولت ډېرې اسانه او شفافې لارې چارې د مالیې د راټولولو لپاره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو پورې د دولت د خود کفایۍ لپاره ترېنه ګټه واخلي.
ډېره مننه چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړ.
تاسو هم مننه.
قدر من اوریدونکو، دا وز مور د دې اونۍ خبرونه. تر بلې یوې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مرسته.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
مخکخه خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې ووسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړی ده چې د افغانانو لپاره یو شوانځی جوړ شي. له دې په واورو چې د دغه شوانځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورغلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې ماشومان چې دوی د پښتو او فارسي باندې نه پوهېدل لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې ځوان د مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لسره ترخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اس کې نه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پانتون نوزګار او بیا ورکم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پانتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تبه فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
متاسفم مننه.